او پی خلامل گنی د نواباد د مسافر وړون کې شرکت رئیس عبدالشکور او د بارولون کو د نقلیه وسایتو د ټولنې مشر طلا محمد عثمانزی آزادی رادیو ته وویل
یا کی سرک خراب است کمبر است
سړکونه خراب سوری کم او موټر ډیر دی موټر چلون کې ګرم نه دی سونځه پلارو کې ده
اکثره د سارا او خرابواله دی سړکونو کې جری دی کله چې دوه موټر مخامخ کیږي د جری نه نشي اوخته بی احتیاطي د دولتي مسؤلینو غفلت والے دا چې ټول یو ځای شي زمونږ مال او مسافرین طلب کیږي
دغه شرکتونه له حکومت غواړي چې د لوی لارو په جوړولو کې ډیر پام وکړي بلخوا یو شمیر مسافر او کابل خاریان وایي چې ځینې موټر چلوونکي مخدر مواد کاروي موټر په تیزی چلوي او حکومت هم د خصوصي ترانسپورتي شرکتونو د موټر چلوونکو د استخدام برخه ته پام نه کوي حاجی بلال او جهانگیر آزادی رادیو ته وویل
یک تعداد دلیورا که چهار روز کلینری میکنن روز پنجم سر جلوی موتر میشن
یوش میر کسان څلور ورځې کلینری کوي او په پنځم ورځ موټر ته پورته کوي دوی تجربه نه لري موټر تیز چلوي او حادثه هم د دوی لخوا پیخیږي
دی دو پارا دا اما پو حاوی پکار دے او بالکل دا دی کم کرسونا چی کلاش لیسنس ورکی باید دا کرسونا عملی وکڑ دے اویل شی
دوی په کابل ښار کې د زورواکو او ځینو دولتي چارواکو لخوا د لارو بندول د ترافیکي پیښو بل لامل په ګوته کوي او له حکومت غواړي چې دغه ستونزې ته هم پام وکړي هڅه مو وکړه د سړکونو او لویو لارو د معیاري جوړولو په اړه د فائدامې وزارت د چارواکو نظر واخلو خو ځواب رانه کړ شو په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت وایي چې د ترافیکي پیښو د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي د دغه وزارت د خبرونو سلاکار فیضی زدران آزادی رادیو ته وویل
د وزارت د رهبرۍ په تسلیم سره چې موجود دی د راتلونکي کال لپاره چې یو زر درې سوه اووه نوي کال کې یو مسلکي انسټیټیوټ د ډریورانو د روزنې لپاره او د ترانسپورټرانو د روزنې لپاره رامنځته کیږي
د ترافیکو د عمومي ریاست مسؤلین په دې باور دي چې هر کله که موټر چلوونکو ترافیکي قوانین مراعات او په لارو کې لتیز چلولو ډډه وکړه د حوادثو کچه به ټیټه شي خلق له حکومت غواړي چې د ترافیکي پیښو د کمولو لپاره لوی لارې او سړکونه په معیاري توګه جوړ او ترافیکي قوانین په ښارونو او لوی لارو کې پر ټولو موټر چلوونکو په جدي توګه پلي کړي چې سرغړونې کمې او ترافیکي پیښې د خلکو د تلفاتو لامل ونه ګرځي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
د آزادۍ رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم پر روانه خبرونه کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت له لوري د سږ کال هنری او فرهنګي سیالۍ د غونډې او جوایزو رپورټ او د دې سیالۍ له دوو تنو ګټونکو سره مرکې اوري
تر ډېره دغه د ناول داستان جمال خان د وخت هغه پیښې بیانوي دا کتاب دوه برخې لري خو هغه تاریخي پیښې وي هغه تاریخونه راخیستې وي
ته ما نه غواړې چې زه ښه شم زه څنګه ښه شم تا پسې ښه نه وم ته تلې ته به نیولی وم
په پکتیا کې د معالي موسیقي له اوسني حالته خبرېږو لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو پیل له خبرونو کوو همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي
د هنري او فرهنګي سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د هنري او فرهنګي سیالیو هغو ګټونکو ته چې خپل آثار یې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا جایزې وویشل شوې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوی وو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هیواد د هنرمندانو او فرهنګیانو د رول او مقام په باره کې خبرې وکړې هغه یادونه وکړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه جوړوي چې دا پروسه به تر وسه وسه رڼا او شفافه ترسره شي په دغه مراسمو کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام د دغه ریاست د سلاکار لخوا ولوستل شو د مراسمو په لړ کې د ملي تیاتر ریاست او د موسیقي ریاست د هنرمندانو لخوا د موسیقي او تیاتر پارچې او نندارې هم وړاندې شوې دا پروګرام په وروستۍ برخه کې د سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې په روانه خپرونه کې د غونډې ریپورت او د سګنۍ سیالۍ له دوو ګټونکو سره مرکې هم اورېدلی شي د د سمنګانو ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. په سمنګانو کې شاوخوا شپږ پنځوس تاریخي څلی شته چې ډیری بیا رغونې ته اړتیا لري. د سمنګانو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فتح الله وافي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمېر څلو د بیا رغونې کار به په ډېر لنډ وخت کې پیل شي. په سمنګان کې د تخت رستم په ګډون ډبرینه سوپا، کوکجر، هزارسوم، د روباتک زوړ ښار، د قلې راغان او د تخت چنګیز مسې مشهور تاریخي میراثونه دي چې په رغېدلو سره به یې په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت وده وکړي. د بلخ پوهنتون د محصلانو هنري اثار نندارې ته وړاندې شول. د لړم د میاشتې په څلرویشتمه نیټه د بلخ پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د ښکلو هنرونو د څانګې د یو سلو پنځوس تنه محصلانو څخه د پاسه دوه سوه پنځوس هنري اثار او لاسي محصولات نندارې ته وړاندې شول. د بلخ پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي یو شمېر محصلان د نندارې ستر سالون د ښکلو هنرونو په برخه کې د استادانو د کمښت او د زده کړو د مناسب ځای له نشتوالي شکایت کوي او له مربوطو ادارو غواړي چې د دوی ستونزې حل کړي.
د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د هنري او فرهنګي سیالۍ پر هغو ګټونکو چې خپل آثار یې د هېواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو جایزې وویشل شوې. دا جایزې د اتو مختلفو څانګو په څلرویشتو تنو ګټونکو وویشل شوې. نورال زموږ همکاره مسعوده نیازی راکوي.
په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول بابری خبرې وکړې. ویل
نن موږ د یو ډیر پخوانی دود د بیا ژوندي کولو لپاره راغونډ شوي یو. دا پخوانی دود د فرهنګي جوایزو دود و چې د ډیرو کلونو راوروسته پاتې و، هېر شوی و. اوس د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا وغوښتل چې دا ښه دود له سره تازه کړي. طبیعي خبره ده چې هیڅ هنرمند او هیڅ پوه او دانشمند د یو څو لږو پیسو په بدل کې د هڅولو او د هغه د تشویقولو دپاره لږ پیسې ګټه نه رسي. خو دا ځل موږ یو تفاوت راوړی دی، هغه دا دی چې د پخوا په تناسب چې پخوا به د یوې جایزې دپاره د بېلګې په توګه پنځه زره افغانۍ په پام کې نیول کېدلې، دا اوس لس چنده شوي. او دا ځکه شوي دي چې جلالتماب جمهور رئیس وویل چې د هغه غوښتنه او هیله وه چې د دې دپاره چې وهڅول شي دا مبلغ باید یو څل زیات او لوړ وي. خو معنا یې دا نه ده چې دا به نو نهایي وي. زموږ سره همدا وعده شوې ده، جلالتماب رئیس صاحب جمهور وعده کړې ده چې په راتلونکي کې به که د شفافیت ټول مراحل او پړاوونه سم ډاډمن شي، موږ به دا چارې او دا حالات تر دې لوړ کړو او دغه حد او موقف ته به ورسو چې زموږ یو لیکوال، زموږ یو هنرمند د همدې لومړۍ جایزې ترلاسه کولو وروسته نور د یو اساسي او بنیادي اړتیا چې ګویا کور وي او یا د ژوند یو بل اساسي اړتیا وي هغه پوره کړی شي، دا مبلغ به لوړیږي. او دا به د دې دپاره شرایط دا ټاکل شوي دي چې هر څومره له دې وروسته شفافیت مطرح شي هغومره به د دې مبلغ اندازه لوړیږي.
ښاغلی باوري په خپلو خبرو کې دا هم څرګنده کړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه رامنځته کړي چې دا پروسه لا هم ښه او رڼا وپالل شي. په غونډه کې د اجرایي ریاست رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام هم ولوستل شو. په یو برخه کې راغلی افغانستان د هنر لاړ خاله پخوا غنی دی. د افغان هنرمندانو آثار په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوړ مقامونه ګټي، خو په دې هم باید اعتراف وکړو چې هنرمندانو د هغوی آثارو ته په کور دننه پاملرنه نه کیږي. زه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا نوښت ستایم او هغو هنرمندانو ته مبارکي وایم چې جایزې ګټلې دي. په غونډه کې د امنیت شورا مشاور استاد نجیب الله منلی هم خبرې وکړې او په دې ټینګار وکړ چې د ټولنې د نخبګانو د هنري اثارو درځونې په وخت کې باید مصلحتونه له پامه وغورځوو.
دغه کار زمونږ په کړنو باندې د شک زمینه برابروي. کله چې جوایز ورکوو همیشه دا پوښتنه کېږي چې پلانې د دې جایزې وړ نه و او وای خستله، پلانې د دې جایزې وړ او وای نه خستله. دا ناممکنه ده چې هر څوک چې د یو افتخار وړي په خپل وخت او زمان کې او هغه وخت چې دغه خوښي او د نورو خوښي ورته دغه افتخار ورکړ شي. ټولنه وخت ته ضرورت لري او تشخیص ته ضرورت لري، او په تشخیص کې کېدلی شي چې دقت وشي او نه شي، دقت ته ضرورت لري. باید دا فرهنګ زده کړو چې هغه څوک چې نازوو د دې ولې وګڼو چې ونازول شول، او هغه څوک چې نه نازیږي هغوی ته د راتلونکي وخت کې توجه وکړو. دویمه خبره او هغه هم همدغه د جوړجاړۍ او د مصلحتونو خبره ده. مونږ د عرف له مخې همیشه په دې فکر کې یو چې باید درې په پودیم باندې باید درې مقام ووسی، او په دې درې مقام باندې یو څوک باید ودرېږي. د افغانستان د هنر او د فرهنګ ساحه او د دلته زمونږ کارونه په هغه حد کې نه دي چې مونږ حتماً باید درې فوق العاده اثر ولرو. نو دلته هم یو تجدید نظر ته ضرورت ده. نو که مصلحتونه یو خواته کېدو، که د قناعت مسله هم یو خواته کېدو، د آثارو د انتخاب په برخه کې مونږه ضرورت لرو چې یو نوې میکانیزم ایجاد کړو. دغه میکانیزم باید په څو پوړیو کې وي، د څو فلټرونو تیر شي، او که چیرې مونږه وکړای شو چې د څلورو پنځو شپږو فلټرونو نه خپل آثار تیر کړو، په آخر کې چې کوم آثار ته جایزه ورکوو هغه به د دې وړ وي چې مونږ په نړیواله سطح باندې هم ښکار کړو.
په غونډه کې تر تمثیلي نندارو او د موسیقي تر پروګرام وروسته د غونډې ویان د سګنیو جایزو ګټونکو په دې ډول اعلان کړل.
محترم ډاکټر خلیل الله باستان شناسی په برخه کې البته دوی لومړی مقام خپل کړی دی. خلیل الله ورمړ د باستان شناسی په برخه کې یو بل تکړه دوست بلنه ورکوم، محترم کاتب خان فیضی ته، دوی البته دوهم مقام خپل کړی دی. د باستان شناسی د برخې دریم ګټونکی محترم فرید الله نوری دی. نوری صاحب، د شعر برخې ته ورځو او د شعر په برخه کې ګورو چې کومو درېو دوستانو دغه جوایز ترلاسه کړي دي. محترم شاهنواز باکر شیر په برخه کې نوموړی لومړی مقام خپل کړی دی. محترمه خالده تحسین د شیر په برخه کې دوی نو دوهم مقام خپل کړی دی، او درې مقام محترم بختیار تلاش ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس بورشو د داستان برخه ته، او د داستان په برخه کې لومړنی مقام محترم نصیر احمد احمدی خپل کړی دی. واقعا چې د احمدی صاحب لنډې کیسې نو هغه ځانګړی ارزښت لري، او کله چې تاسو لولئ نو بیا درته نو په خپله معلومات کې. محترمه نسیمه باری ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. محترمه نسیمه باری، دوی نو د داستان په برخه کې دوهم ځای خپل کړی دی. اغلی وسیمه بادغیسی، بادغیسی البته دوی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو ژورنالیزم کې د ملي راډیو تلویزیون تکړه وایانده ماری مطمئن ده، نو اول مقام خپل کړی دی. محترم حسیب الله، دنو دوهم مقام خپل کړی دی. محترم سلطان محمود، دوی ته بلنه ورکوم چې راشي، دریم ځای خپل کړی دی او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د هنرهای زیبا ته ورځو. محترمه مریم، اغلی مریم ته بلنه ورکوم چې راشي او وزیر صاحب نه خپل ډالۍ ترلاسه کړي. محترم مسعود عمر ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم منصور، اوس ورځو د تیاتر برخې ته. محترم جمیل خالقی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه لیلا همدرد، محترم عبدالکریم رحمانی، او ورپسې نو بیا د سینما برخې ته ورځو. محترم مشتبه جبار ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم نبی تنها، او ورپسې محترمه نسیمه جلال، او ادبی څېړنې ته ورځو. د دغو کسانو په ډله کې یو د لیوال صاحب نوم هم دی. لیوال صاحب، استاد څېړنوال عبدالغفور لیوال ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه فریبا فرحت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي، او فریبا جان نو په دغه برخه کې دوهم مقام خپل کړی دی. او وروسته محترم عبدالنافع همت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. همت صاحب،
په دې سیالۍ کې د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی ناول بغدادي پیر لومړی جایزه وګټله، او د شعر په برخه کې د ښاغلي بختیار تلاش شعري ټولګي درد آباد ته دریمه جایزه ورکړل شوه. د جوایزو له دې دوو تنو ګټونکو سره لنډې مرکې هم چمتو دي. وابه ورو چې د دوی اثارو څه ځانګړنې لرلې چې جایزې وګټلې. په پیل کې د نصیر احمد احمدی خبري اورو او پسې بعد د خاغلی تلاش خبري واورو چې زموږ همکار محبوب الله محبوب پختلای.
د احمدی صاحب مبارکي درته وایم. په دغه سیالیو کې ستاسو یو اثر هم جایزه وګټله. د خپل د اثر په حیث کې یو څه راته ووایاست، کله مو لیکلی و، څومره خوشحاله یاست چې دا جایزه یې وګټله؟
اول خو د خوشحالي خبره طبیعي خبره ده، یو څوک یو څه لیکي او بیا له هغه نه قدرداني وسي، نو دا طبیعي خبره ده. که وړی، که ځوان یې، که لوی، که سپین ږیری یې، که نارینه یې، که ښځه یې، خامخا هغه په روحیاتو باندې مثبت اغیزه کوي او خوشحاله کیږي. پس و دغه د کتاب په اړه، دا زما وروستی ناول د بغدادي پیر په نوم باندې، دا تقریبا څلور پنځه میاشتې دغه لیکلو وخت راونیوه. یو سه کال دیارلس سوه شپږ نیوم لمریز کال د حمد میاشت کې دغه چاپ سو، او دا تر ډیره دغه د ناول داستان د امان الله خان د وخت هغه پیش بیانوي. نو تر دې مخکې ما یو تاریخ ناول لیکلی و نیکه په نوم باندې، چې هغه د میرویس نیکه په ژوند، دغه د میرویس نیکه په هڅو، فتوحاتو او د فکر باندې راګرځېده. په دغه ناول کې، د بغدادي پیر په ناول کې، تر ډیره ما کوشش وکړ چې د امان الله خان د وخت هغه اصلاحات، هغه د پاچا له هیواد سره مینه، پرمختګ، او بالاخره دا چې دغه د مات یا د شکست یا د پاچا د دغه د پاچاهي د ماتې علتونه ډېر خو یو عمده او اساسي علت یې دا و چې هغه وخت انګریزانو د روحانیت په جامه کې ځینې دغه خلک افغانستان ته دوی راوستل چې انګریز ته جاسوسي کول، او هغوی غوښتل چې د امان الله خان حکومت را پاچاهي را وپرځي. نو دا د یوه انګریز جاسوس چې هغه ډیوید جونز نومېده، او د پیر په جامه کې د افغانستان یو برخې ته راغی، او دغه فعالیتونه او دا څنګه یې د موږ له خلکو نه د استفاده وکړه، ناوړه استفاده، او د پاچا پر ضد راوپارول، دغسې یو داستان.
احمدی صاحب، په دې داستان کې د جاسوس په ارتباط باندې کومې لیکنې سوي دي، د فعالیتونه څه دي، د دې په ارتباط معلومات له کومه کړي وو، او دا ټول واقعیتونه دي که مو یو څه بدل لا بدل کړي؟
دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیښې وي، هغه تاریخونه راخیستې وي. ډېره استفاده ځینې وکړه د افغانستان در مسیر تاریخ، افغانستان تاریخ په اوږدو کې د غلام محمد غبار هغه تاریخ و لغه نم ډېره استفاده وکړه. دې ترڅنګ مې نور تاریخونه، نور مقالې هم د امان الله خان د دورې په اړه باندې، د هغه وخت په اړه باندې ما ولوستل، ځکه چې اوس که تخیلي اثر یې په هغه کې بیا که یو څوک ولولي، نو هغه تخیل ده دومره سړی تر پوښتنې لاندې نه راځي. که چیرې یو څوک غواړي تاریخي یو څه ولیکي، هغه باید په مستندو پیښو باندې ولاړ وي. نو دغه کتاب دوه برخې درلودې، یو خو دغه د امان الله خان په اړه، د هغه وخت په اړه باندې دغه پیښې چې ما راخیستې دا هم له کتابونو راخیستل، تاریخي کتابونو نه، او بل طبیعي خبره ده ناول تخیل ده، ناول ده. نو تخیلي کیسې هم پکې ګډې دي. دغسې یو څوک، یو جاسوس چې فرض کړو په یوه ټولنه کې، په یوه هیواد کې غواړي چې په خلکو کې نفوذ وکړي، نو هغه د همغه خلکو په اړه باندې مخکې له مخکې ډېر معلومات اخلي، دوی د کلتور په اړه، د رواجونو په اړه، د ژبې په اړه، دا چې څنګه د تر سواد، تر ساته د آګاهۍ پورې. دغه جاسوس چې مو دغه همدغسې کوم دغه د اعتبار په خاطر باندې، دې خاطر چې په خلکو کې دوی نفوذ پیدا کړي، یو خدای د پیر په جامه کې راغی، او بل اوس لا په ډېرو سیمو کې لغه عصري وسایلو ټکنالوژي سره خلک نه دي بلد. همدغه ډیوید جونز ته هغه وخت فرزند پکتیکا په غرونو کې د دغه سی وسایلونو استفاده کوله چې هغه خلکو ته حیران به و. خلک فرزنده لاؤډ سپیکر سل کاله پخوا خلک نه ورسره بلد، لاندې چینه وله هلته به خلک اطرافي خلک و دم تعویز دعا لپاره به ورته راتلل، هلته به یې خپل مشکلات ویل، یو بل نمونه به یې اخیستل. دغه ټول اوازونه، دغه غږونه به پورته هم دغه ډیوید جونز اورېدل. نو کله چې بلته ورغی، د به فرزنده د خلکو نومونه اخیستل، فلانه یې په خیر علی هغه نفر به حیران سته، اوس خامخا پټې ور معلومې دي. همدغه تخیل او واقعیت سره ګډ و، او ناول یې همدغه خصوصا تاریخي ناول.
بیا هم مبارکي درته وایم. کورومده
منن تاسو ته منن.
تلاش سے تاسر کله وې ستړي مشي.
سلام تاسو ته او د زادي رادیو ټولو درنو ریدونکو ته.
تلاش سے لکه څنګه چې مونږ وسوم واوریدل چې تاسو سکال د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا د غوره شاعر جایزه هم ترلاسه کړي، لامل څه ولې تا د غوره شاعر جایزه ترلاسه کړي؟ ستا په شعر کې څه داسې و یا تا محسوس کړي یا نور محسوس کړي؟
ولاز خدا سي دقیق دوی هغه معیارونو خبر نه يم، خو یو څه وخت مخکې خبر شوم چې اطلاعات کلتور وزارت د فرهنګ مردوم ریاست د جوایزو پروسه په لاره، چې بیا ما خپل کتاب درداباد هم د دې پروسې لپاره نوماند کوم ټاکه. دوی معیارونو به زه فکر کوم په هر مریض کال کې د چاپ شوی شری ټولګې لپاره وي. دا به بیا ګوري ټاکی به یل د معیارونه ځانګړې لري. خو زه فکر کوم چې تر ډېره به دوی دا په نوي غزل یا په نوي شاعرۍ پسې ګرځي، او په نوي شاعرۍ کې نو طبعا نوي خبرې پکار دي. او زه خپل دا جرأت نشم کولای چې وایم ښایي زما شاعري نوي خبرې ولري، خو دوی به پکې لیدلې یو څه به پکې پیدا کړي.
په خپل باندې د یو ځوان شاعر په توګه په شعر کې نویوالی یعنی څه؟
زه یو څو مثالونه وایم کېدای شي په دې کې یو څه ښه روښانه شي. مثلا په نوم د سپین هر تور تغاړ ور کړم، درد آباد شم ګور تغاړ ور کړم، تل یخنه نه یخ پږي کې نسی، زله ګرمۍ نه اور تغاړ ور کړم، او تل هواونه لاسونه ډک کړی، زه د خبرو شور تغاړه ورکم، زه د شهید نشم پادت شم چې په ژوندونی مور تغاړه ورکم. کنه یعنی دلته په دیار بیت کې د دې ترڅنګ چې په یو بیت نیم کې پارادوکس هم شته، نوې خبره پکې دا ده چې د غزل هغه نوې رنگ پکې پاتې دی. مثلا خواني شاعري داسې و چې کبه د غزل هغه نورو محتویات ته پام نه کیدل، یوازې په یو موضوع روانو. دلته دا خبره هم شوې ده چې تل یخنه یخ پږي کې نسی، زله ګرمۍ نه اور تغاړه ورکړم. ورپسې بیا مثلا بل بیت داسې دی چې زه د شهید نشم پاتې شم چې په ژوندونی مور تغاړه ورکړم. کنه یعنی دلته څو رنگ په دې غزل کې،
یعنی هغه د روان زمان هغه غنخوال اندی راخستې دي، لکه د اوس وخت کې چې مونږ ګورو چې وژنې کېږي، او څنګه څنګه حتمن هر څوک یو هیله دار لري چې زه د شهید نشم پاتې شم چې په ژوندونی مور تغاړه ورکړم.
زبو سنتي ټولنه کې تر ډیره دا چې مثلا د یو چا به د کورنۍ غړی وژل شوی خواتمی به نور ورته، البته به شهید شوی خو نور په دې ورته خوشحالي ښیي چې زه خو شهادت خو وشو. خو یعنی دا د شهادت مرتبه رښتینی هم لوړه مرتبه ده، د کورنۍ غړي د کورنۍ مور چې بیا په ژوندونی په تدریجي ډول مرګ ویني، دا د انسان لپاره تر ټولو سخته تجربه ده. کنه
تلاش صاحب، یو شمېر زموږ پخوانیو مشرانو شاعرانو چې اوس موږ د کلاسیکي دورې شاعران بولو، اوس موږ شعرونه لولو، موږ تدریسو، په تخبرخي کار کوو، اکثره زموږ ځوان شاعران چې هغوی شعرونه ولولي، مثلا خط پر مخ د سنم راغی یا سپوږمې شو په حالکه، یا دي ته ورته نور شعرونه، هغه تشبیهات چې هغوی کارولي هغه اوس هم دوی کاری. په دې خاطر چې یو ځوان شاعر نوې رنگ واخلي، څه پکار دي چې هغه نوې فکر وړاندې کړي؟
تر ډېره خو په عمومي ډول هنرمند لپاره پکار دی چې د اشیاو کې د هغوی کوچنیو فکتورونو ته متوجه شي، لوی یا سم ښکاري کوچنیو ته متوجه شي. مثلا زه د یو شاعر بیت وایم، ممتاز اورکزي بیت داسې دی چې یارانی خو په ګیلو مانو خیسته دی د کاټن کمیس په ګونځو مزیدار شي. کنه یعنی دې ته خای د ډیرو کم خلکو پام وي چې دا کاټن را واخلي، دا د یارانی لګیلو مانو سره تشبیه کی. هنرمند ته په کار دی چې د خپل اثر او د خپل جغرافي پیخي حوادث او ټولې پدیدې مطالعه کی، او هر څه ته په یو نوی رنگ وګوري. خام مواد ډیر زیات دي کنه په نوی اثر کې. مثلا دغه د شهیدی دا چې ما په تیر خپل څو بیتونو کې ویل، خی دا مثلا داسې نوی چې د چا ورته پام چې څوک دي، خلک مثلا مخکې به ویل چې ته شهید شې چې دا مرتبه لري. کنه خو دلته باید معکوسه خبره وشي چې زه ولې شهید شم، پرې د چا غمور چې مې دا غولادونه چې دی هغه کورنۍ چې دا هغه زما پارارتیا لري. زویم چې دا سې نوې خبرې پوښي، نوې خبرې ډېرې دي، خو صرف هغه شیریق لري هغه وړي.
زموږ یو شمیر پخوانیو شاعرانو په خاص ډول یو شمیر چې ډیر مشهور دي، هغه ادب د ادب لپاره کارو، دغه نظریه ورسره. مګر زموږ په ځوان شاعرانو یعنی په ځوان شعری کول کې زموږ دغه نظریه چې ادب باید ژوند لپاره وکارول شي، دا پیاوړی شي. دغه روحیه تاسو څنګه؟
ولا دا روحیه تر ډیره ښه ده. اوس مثلا ک یو هنرمند د خپل ژوند هنر لپاره وقفې دا تر ټولو ستر قرباني ده. کنه د هند لتا منګشکر چې دا هغه لپاره واده ونه کړي چې دا غي په غږ باندې تاثیر راځي، کچېری په دې اصل لاړ شي دا تر ټولو ښه اصل دی. زه په دې وادارم.
زموږ یو شمیر شاعران هغه په دې خاطر چې یو شاعر مشهور شوه دی، او د کوشش کوي چې د امغ رنگ تعقیب کړي، دغه چاره څنګه ارزوي؟
هغه شاعر چې مشهور دی هغه خپل لار لرلې ده، هغه هڅه دا کړې ده چې د خوشحال خان خټک په شان د پیر روخان تعقیب نه دی کړی. کنه زه په دې نظر مې چې هر څوک باید خپل لار ولري. یعنی که ز چیرې شل کال بعدم پاندې رنگ روانو سمخای زبا خپل مینوال کم ولرم خو زما بلار معلومه یعنی زب خپل لار روان مخو ز هغه څوک چې په دې لار زیدا یوډون تقلید دی او تر ډیره زدا په دې معنا خلم چې هغه څوک چې دا کار کوي هغه مطالعه نه کوي یا د مطالعه ترڅنګ د خپل رنگ نه دی پوي تر ټولو مهمه شی دا ده چې موږ د خپل ځان د پیژندلو لپاره یو لار تعقیب کو یو لار وټاکو چې زه مثلا استاد محبوب دې په ژبپوهنه کې ښه پوهیږي نو د دې لپاره په کارم دا ده چې دی د ژبپوهنه تعقیب کې بس دغه د کار شي او دی په دې کې متخصص شي کنه همدغسې په شعري دغه کې هم دی سبکونه کې هم دی یعنې که څوک نشي کولی چې ځان ته یو لار جوړ کې هدا عقل خو پاغلار خو دې کوخه خو کې چیلل شي
دغه وخت په زموږ اوریدونکو کې استاد شعر پتمي ک درد آباد راوخل او هغه یو خپل غزل درنو ځوانانو درنو ملګرو ته وړاندې کی
د درد آباد هم شته او د درد آباد نو وروسته شاعري هم شته چې تاسو کوم یو په کار زباغه و
خدا د چ نوې شاعري راتوي
نو غزل ملکله داسې ده چې د بے وسۍ حد ز سری ته بنول او ما ژوند لمبي 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 ته بنول او ما
ها ډیر ښه
ته ما نه غواړې چې زه خشم ز څنګه خشم
تمانه غواړی چې زه خشم از څنګه خشم
تمانه غواړی چې زه خشم از څنګه خشم تا په سخنوم تتلی تبینی ولا ومه
ها ډیر
زه تا ته مخامخ ولاړو مخاموش وم ته په هر توري درې دی تبینی ولا
ومه
او تر سره وی د ګرمۍ چپې دی راکړی وجود تران لاړ زه د شپې تبینی ولا ومه
وا
او ته خپ مشي زه نشه یا خپ نو مخو زما تلاشه زه خوږی ته بینه ولا
زه خوږی ته بینه ولا وا ډیر مننه کور ودان
خوشاله اوس تاسو نن
رادیوی مجلا هر جمعه لاس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
دا ځل وغمې د مینې په ارتباط ولنګ نکلونه راوړي زنه پیغام چې په نکلونو کې به د مینې په اړه کې څه راغلي وي خدای او شاعر و مصر داسي و چې مینا دومره نازک لوخی دی چې کله ناکله په پاللو کې هم ماتيږي وګ بشو وغمې ته
مینا او وخت زمانه په خوا په سمندر کې یو داسې ټاپو چې عاطفي او فکرونه لکه غم خوشحالي مینا یا پوها پکې اوسېدل په دې مینس کې ناڅاپه له غیبو آواز راغی چې طوفان دا روان دی ټاپو په اوبو کې ډوبېږي د ټاپو ټول اوسېدونکي دې د ځان چاره وکړي له مینې پرته نور هر چا د ځان لپاره یوه بیړۍ جوړه کړه اوبه وار په وار راوختلې ټاپو ورو ورو اوبو لاندې کړه هر څوک خپلې بیړۍ ته وختل یوازې مینه وچې تر وروستۍ شېبې پورې په ټاپو کې پاتې شوه کله چې په ټاپو کې د درېدو ځای پاتې نه شو مینې د مرستې په تمه سترګې وغړولې تر نورو ړومبۍ شتمني په نظر ورغله چې په لویه بیړۍ کې سپاره وه او دې ته نږدې تېرېدله شتمنی ته یې وویل په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې شتمنی ورته وویل ځای نه لرم بیړۍ مې له سرو او سپینو ډکه ده مینې له کبر څخه د مرستې غوښتنه وکړه کبر ورته وویل نه نه ته لنده خیشته یې ټوله بیړۍ به را لنده کړې دغه شیبه د غم بیړۍ را پیدا شوه مینې ورته وویل غم وروره په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې غم سړه سا واخیسته وی ویل مینې خورې زه تنهایی غواړم ما یوازې پرېږده د خوشحالۍ بیړۍ هم را نږدې شوه مینې له هغې وغوښتل چې ځای ورکړي خو هغه دومره خوشحاله وه چې د دې پوښتنه یې بیخي وانه ورېده او د برېښنا د رڼا غوندې تېره شوه په دې شېبه کې ناڅاپه یو آواز واورېدل شو چې مینې ته یې وویل راځه راځه مینې راخیجه مینه سمدستی بیړۍ ته ور وخته او بیلې دې چې تپوس ورنه وکړي چې څوک دی او چیرته سي له نابلده بوډا سره روانه شوه بیړی چې ساحل ته ورسېده مینه ورنه کوزه شوه او له بوډا سره یې مخه خا وکړه. خو چې یو څه لار لاړه د بوډا دا هومره ډېره مرسته یې سترګو ته ودرېده. ځان یې د هغه پوره وړی احساس کړ او افسوس یې وکاوه چې ولې هغه ونه پېژانده. دا په بیړۍ کې دومره خوشحاله وه چې له بوډا یې د نوم پوښتنه هم هېر کړې وو. مینې ته پوهه په مخه ورغله. له ځانه سره یې وویل، راځه له دې بوډۍ به د بوډا پوښتنه وکړم، ګوندې ویې پېژنې. پوهې انا ورته وویل، دا بوډا وخت و. مینې تعجب وکړ، وخت څنګه راسره مرسته وکړه؟ پوهې ومسل او ځواب یې ورکړ، ځکه یوازې وخت په دې پوهېدای شي چې مینه څومره ارزښتناکه ده. بلنه د کور میرمن چې له دروازې د باندې وکتل، درې نابلده سپینګیري ولیدل چې پیتاوي ته ناست دي. دې ته په زړه کې ورتېره شوه چې دا خو مسافر دي، وږي به وي، راځه د ډوډۍ سات ورته وکړه. نو ور ووته، ورته ویې ویل، راځئ کور ته، وږي به یاست. سپینګیرو وپوښتله، مېړه دې په کور کې دی؟ د کور میرمن ځواب ورکړ، نه، هغه بازار ته تللی دی. دوی ورته وویل چې هغه نشته، موږ نه درځو. وروسته چې د کور خاوند راغی، میرمنې ته یې وویل، دا بوډاګان خو مسافر ښکاري، سات دې ورته کړی دی. میرمن یې ورته وویل، سات مې ورته وکړ، مګر ویې ویل چې میړه دې کور کې نشته، نه درځو. میړه یې ورته وویل، ورشه زما په راتلو یې خبر کړه. ښځه ور ووته، د هغه د راتلو یې ورته وویل. سپینګیرو وویل، موږ درې سره یو ځای نه درځو، په موږ کې بس صرف یو غواړې. د کور میرمن ورته وویل، عجیبه ده، ولې؟ دا یوه بوډا بل ته اشاره وکړه، ویې ویل، دغه ثروت دی. ثروت هغه بل ته وکتل، ویې ویل، دی بری دی. او درېیم کس ځان ته لاس ونیوه، ویې ویل، زه محبت یم، ورشه له میړه سره دې سلا وکړه چې په موږ دریو کې کم یو غواړئ. د کور میرمن چې دا کیسه خپل میړه ته وکړه، هغه خورا خوشحاله شو، ویې ویل، ورشه ثروت را وبوله. خو میرمن یې ورسره مخالفت وکړ، ویې ویل، برای برا وغواړو. دوی خبرې د دوی ګور واورېدې، ورته راغله، ویې ویل، زه خو وایم چې محبت تر ګردو ښه دی، که په کور کې مو محبت وي ټول عمر به خوشحاله یو. دنګور په خبره د خواښ یو خسر سلا هم راغله. د کور میرمن میلمنو ته ور ووته، محبت ته یې د راتلو بلنه ورکړه. خو په محبت پسې هغه نور دو هم را روان شول. د کور میرمن ورته وویل، موږ محبت ته بلنه ورکړې ده. دوی ځواب ورکړ، چیرته چې محبت ځي موږ ورسره خامخا ځو، خو له ثروت یا بری سره بیا هغه نور دوه ملګرتیا نه کوي.
د پکتیا ولایت مالی سندرغاړي د حکومت غلمندي وایي له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. هنرمندان لري او په خپل سر آزاد کار کوي، د راټولېدلو کوم مرکز نه لري چې هلته خپل کارونه منسجم کړي. نو کاروندې ادارې په دې سیمه کې د هنر موجود حالت ته توجه ونه کړي، لري نه ده چې په پکتیا کې د دې څانګې ټغر ټول شي. زموږ همکار داود تپانې په اړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه درکوم.
تچی زمن کلی نکا دیوا بللی زز گوام دا زندگی پنام لڑلی تچی زمن کلی نکا دیوا بللی زز گوام دا زندگی پنام لڑلی تچی زمن کلی نکا دیوا بللی زز گوام دا زندگی پنام لڑلی زز گوام دا زندگی پنام لڑلی
پکتیا پکچه محلی سندرغاړي له حکومت ګیلمن دی وایي هغه ډول چې لازمه ده د دوی د هنر قدردانی نه کیږي او ورځ تر بلې د دوی موسیقي د غربي موسیقۍ تر اغېز لاندې راځي، خو په خبره یې بیا هم ولسونه نسبتا دوی ته په ارزښت قائل دي. دا دوی په خبره که حکومت ورته لازمه پاملرنه وکړي او ستونزې یې هوارې کړي، دوی به خپله فرهنګي او لرغونې موسیقي ژوندۍ وساتي، او که د اطلاعاتو فرهنګ اړوند ادارو په محلي موسیقۍ ډېر پام نه و نو ښایي په راتلونکي کې د دوی موسیقي د غربي موسیقۍ له ټکر سره سره د نورې نړۍ تر سیوري لاندې هم راشي. د پکتیکا ولایت یو وتلی محلي سندرغاړی ارمان متنوال وایي د پښتو موسیقۍ په ډګر کې داسې نوي نومونه پیدا شوي چې د خپلې موسیقی پر ځای غربی موسیقی ته ترجیح ورکوي.
داسې نوې نوې مختلفه مختلفه سندرغاړي مرا پیدا شوې دي چې هغه نن سبا لکه غربي کې کار کولای شي او محلي کې بیا کار نشي کولای.
نوموړي زیاته کړه د محلي موسیقۍ په وده کې باید حکومتونه خپله ونډه واخلي، او موږ د افغانستان له مرکزي او ولایتي ادارو څخه دا هیله لرو چې د موسیقۍ برخې ته جدي پاملرنه وکړي. دا د په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې داسې کومه اداره نشته چې هنرمندان یې تر اغېز لاندې وي او خپلې اصلي موسیقۍ ته د ودې په موخه ترې کار واخلي. نه د دوی د ژوند ښه والي لپاره اطلاعاتو فرهنګ څه کړي دي او نه کوم رسمي معاش او امتیاز لري. یو ځل بیا ارمان متنوال:
محلي موسیقي ډېر خوند کوي ځکه چې هغه د وخت تاریخ پاتې کېدونکې ده. داسې حساب نشته چې تا سړی سندرغاړی خپل معاش واخلي ترلاسه کړي، نه هغه نشته.
یو شمېر په عمر پاخه محلي هنرمندان د تېرو حکومتونو یادونه کوي چې دوی ته یې ځانګړې پاملرنه کوله، او محلي موسیقي هغه مهال د ودې په حال کې و خو د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دې برخې ته خاص توجه نه کیږي. د دغه دور یو بل محلي ساز غږونکی د پخواني او اوسني وخت په اړه داسې نظر لري:
زمانم په خپل اسد رحمان رحماني دي ګردیز اوسیدونکي مخکې خدا سي اوسه د اطلاعات او فرهنګ لوري مقصد آلته هنرمندانو آلته خلګو اوس فکر کوم سي مقصد هغه هنرمندان سي کوم او اطلاعات او فرهنګ هغه لري سوي دي او دولت د خاص پاملرنه هنرمندانو ته نه ده کړې. موږ غوښتنه د اطلاعات او فرهنګ د داسې مقصد هنرمندان بیرته خپل برخه واخلي او خپل مقصد د موسیقي ډګر ته باید اطلاعات او فرهنګ راوځي.
د نوموړي په خبره په ټوله نړۍ کې حکومتونه د خپل فرهنګ ژوندي ساتلو لپاره هغه هنري ډلې پالي چې د دوی تاریخ ورسره تړلی وي، خو په افغانستان کې بیا برعکس هغو موسیقارانو ته پاملرنه څه چې نه کیږي بلکې له پامه غورځول کیږي. د پکتیا فرهنګیان او په دې برخه کې د نظر خاوندان هم په دې اند دي چې د غربي موسیقۍ څخه په محلي موسیقۍ کې ډېر خوند ګوري، خو دوی اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د پړې ګوته نیسي، وایي چې تر دې مهاله د خپل فرهنګ د ساتلو په موخه جدي کار نه دی کړی او د نورو تر اغېز لاندې دی. لیکوال او شاعر عبدالکریم حیران وویل:
په غربي موسیقي یا دغه برقي موسیقي ورته وبولو که نه هغه خوند نشته کې لکه مخکې چې په کوم په هغه اصله موسیقي کې و. نه یوازې چې په سرحدو مو یرغل نه بل مو په فرهنګ هم یرغل دی. مثلا تلویزیونونه زموږ خپلې خپرونې نه لري، د بل چا سریالونه او ډرامې نشروي او د بل چا هنرمندان مخې ته راوړي که نه. دغه ته اطلاعاتو فرهنګ نه توجه کړې ده.
دا د په وینا که حکومتونه پام وکړي دا ستونزې به هوارې شوې وي او دا پخوا په څیر به مو خپل فرهنګ ژوندی ساتلی وي. په پکتیا کې د محلي موسیقۍ یو بل ملاتړی شاعر طاهر افغان هم ورته نظر لري:
ولسی موسیقي کې او ځان ته خوند او ځان ته رنګ ده کې
او زمون دی هغه ټولنه هغه کوم کړه وړه چې دی هغه کوم دستور چې ده دیغه یو ترجمانی کې پرته ده په غربي موسیقي چې کومه ده غمره خوند او غمره تند دی او اوریدونکي نه پرې ماتېږي څومره چې په ولسي موسیقي کې ماتېږي
محلي موسیقاران په داسې حال کې خپل موسیقۍ ته د نه پاملرنې خبره کوي چې په اکثریت ملي ورځو جشنونو ودونو او د خوښیو په نورو پروګرامونو کې د لرو پرتو سیمو او ولایتونو په مرکزونو کې ځوانان محلي موسیقاران د پروګرامونو لپاره ورغواړي مونږ څه وکړه په دې راپور کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم په دې برخه کې لزان سره ولرو خو سره له هڅو ونه توانېدو د چا نظر ترلاسه کړو خو څه وخت وړاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو شمېر چارواکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دې برخې ته د پاملرنې ژمنه کړې وه
خدای لاری سارک بجو شیسا
گاری سرک بجو شی سر گاری ندی بینم ندی گورم بی بوتو کپلو دی شورم بی بوتو کپلو دی شور شن خالی دی ما تارا کی کام دی تول وصلی رواخلی کام دی تول وصلی رواخلی Let's go.